وما ورس دا ونی مهمو پیښتا کتل.
دا ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنواره يم او دا ځل وما ورس کې مو له متفاوتو موضوعاتو سره هرکلی کوم. د تیرې اونۍ سیاسي او ټولنیز تاوده مسایل څه وو زما د پراګ همکاران به درته له مرکزي سټوډیو نه وړاندې کړي. راګرځو د تیرې یوې میاشتې بلکې څو میاشتو تودو موضوعاتو له پاکستان سره د طالبانو ترینګلیو اړیکو ته. د دغو اړیکو د تریخجن وضعیت له امله پاکستان روسیو کې 500,000 افغانان راشړلي دي. جنوري میاشت کې له 100,000 د زیاتو افغانانو د ویزو غوښتنلیکونه رد کړل. په ډیورنډ سوداګري هم کله اوږده کله لنډ وخت لپاره بند شي او نښتې هم له تیر کال راهیسې 15 ته رسیدلي دي. اوس یو پاکستانی چارواکي جان اڅکزي ویلي طالبانو سره په مرسته او جمهوریت په نړولو یې حکومت پښیمانه دی. پخوانی خارجه وزیر بلاول بټو چې 13 میاشتې حکومت کې نه طالبان ځان ته وبلل نه یې طالبانو ته راغی، هغه بیا ویلي دي کابل کې له فاتحانه چای او څښلو نه د اوسني انجام محاسبه پاکستان نه وکړي. د اړیکو د جوړښت لپاره ملا فضل الرحمان هم هڅه وکړه. طالبان هم اسلام آباد ته لاړل راغلل، خو د ټي ټي پي بهانه نیولی پاکستان نه راضي کیږي. په داسې حال کې چې پاکستان څو ځله د طالبانو په راتګ ښکاره کړې وه چې افغانستان کې اوس د خوښي نظام راغلی، مګر دا د خوښي حکومت سره ناندرې دروغ دي که رښتیا؟ اسلام آباد کې د افغانستان پخوانی لوړپوړي ډیپلوماټ او د سفارت لوی سرپرست زردشت شم سره دا او په دې اړوند نور موضوعات راسپړم او بیا به مخکې خبرونې ته لاړ شو. شم صاحب ستړي مشئ، که راته ووایاست بحثونه دا دي چې ګواکې د پاکستان او د طالبانو اړیکې چې ترینګلي دي، زیاتره خلک وایي چې دا اسې تظاهر دی او ځینې وایي چې نه واقعا خړې پړې شوي دي. د پاکستان سیاستونو ته په کتو او د طالبانو اقداماتو ته په کتو څه ممکن دي د دوی ترمنځ؟
همداسې ده، تقریبا اوس چې وګورو وضعیت همداسې دی، ځکه چې اوس مهال خپله د پاکستانیانو د پاکستانی بعضي سیاسي مشرانو تیرو ورځو کې مولانا فضل الرحمن وویل، هغه څرګندونې وکړې چې د دین نو د پاکستان دوست حکومت په افغانستان کې نشي راتلی. یعنی دا اول وار دی چې د دې تر ټولو ډېر نږدې خلک هغه افغانستان کې اوس واکمن دي. په دې کې شک نشته دی چې د دوی پاکستان سره اړیکې ډېرې ښې دي، مګر دا یو ستونزې هم لري دوی. هغې یو وجه زما په فکر دا ده چې د پاکستان د دوی نه توقعات بیخي ډېر زیات دي او دوی فکر کوي چې هر څه چې پاکستان غواړي هغه باید طالبان تطبیق کړي، هغه دوی عملي کړي او دا به د طالبانو لپاره مشکله وي. د طالبانو په قات کې د دوی په مشرانو کې د دوی په صفوفو کې به د پاکستان ډېر خواخوږي، د پاکستان ډېر ملاتړي به موجود وي، مګر دا چې دوی اوس د افغانستان واکمن دي نو دا دوی ته هم ډېره ستونزمنه ده چې د پاکستان ټولې غوښتنې ومني، هغه که روا دي که ناروا دي. نو دغه یو دلیل کېدای شي چې پاکستان توقعات ډېر لوړ دي او هغې هر څه چې د هغې زړه کې راځي هغې وایي چې باید طالبان دا پلي کړي.
دا خبره کړه توازی کوي چې آیا طالبان نه غواړي د پاکستان ټولې غوښتنې ومني او که دلته تاریخي مسؤلیت پروت دی د هغې د وجې نه مني، او که فکر کوي چې نه د طالبانو اراده هم دا ده چې د یو ګاونډي یا دولت په دولت اړیکه ولري نه د پخوانیو دوستانو په څیر؟
داسې ده چې یو خو د پاکستان او د طالبانو اړیکې، یا حتی که موږ شاته لاړ شو د مجاهدینو او د پاکستان اړیکې په 80 لسیزه کې، د هغې نه مخکې چې په افغانستان کې بدبختانه دغه بحران شروع شو، لږ دې کې مبالغه هم زیاته ده. په دې کې شک نشته دی چې د مخالفینو لخوا مبالغه میز، یعنی دغه اړیکو ته زیاته مبالغه کیږي. د مثال په توګه پاکستان یا طالبان داسې ګڼل چې کاملا د پاکستان لاسپوسی دي او یا پخوا مجاهدین. دغسې طالبانو تیر 40 کالو کې ګټې همدې د پاکستان سره په خو اړیکو کې وې، ځکه د دوی هلته ژوند خوندي و، دوی د پاکستان خاوره کاروله او بل د پناه ځای نه لرو. نو دا یو نور هیوادونه چې و که ایرانی که څه هم وروسته هغې سره هم یو څه اړیکې جوړې کړې، مګر د افغانستان جغرافیه داسې ده په کلتوري لحاظ، تاریخي لحاظ، د ژبې په لحاظ، قومي اړیکې، چې د پاکستان خوا ته دغه تګ راتګ ډېر دی او هلته دوی ته زمینه ډېره مساعده وه. نو دغې ته په کتو د طالبانو پاکستان سره اړیکې وې، مګر دا په دې معنی نه ده چې موږ دا ووایو چې مکمل دوی ډکټیټ کول او یا د دوی په واک کې وو. طالبانو هم خپلو ګټو ته کتل. مگر داسې خبرې شته دی چې د طالبانو په مشرانو کې حتی بعضې ډېرې داسې پاکستان کړی شته دی چې هغه د پاکستان د ګټو لپاره مستقیم کار کوي. مګر که ټوله کې وګورو تحریک داسې نه دی چې هغه حتی هغه وخت کې هم دوی یعنی یو خو هغه چې رسنیو کې یو د رسنیو تر شا د طالبانو مشران که هم په پاکستان کې ډېر پټ وو، یعنی داسې نه وه چې پاکستان داسې وو چې بعضې وخت یې په فشار راوستو. دوی داسې نه وو لکه څنګه چې زموږ خواته داسې تصور کېدو چې بس مستقیم د ایس آی د حکم لاندې دي او هغې چې تصور داسې نه وو. مشکلات یې لرل، مجاهدین هم په دغسې ورته شکل کې وو. خو بهرحال یعنی داسې یو نیم غوندې حالت دی چې یو برخه پاکستان سره خواخوږیم ډېره لري، غواړي چې پاکستان د لاسه ورنه کي خپه نه کي، او یو برخه داسې دي چې هغوی اوس وایي چې موږ پاکستان ته هغه مجبوریتونه نه لرو او د یو مستقل حکومت په توګه د یو هیواد په توګه پاکستان باید راسره برخورد وکړي.
شام صاحب تاسو ویل چې دومره ډېر زیات خوږلنی هم د دوی ترمنځ په اړیکو کې نشته، نو چې نشته بیا ولې د پاکستان حکومت ملکی حکومت دی حتی نظامی حکومت دی د طالبان راتګ ته خورا زیات خوشاله شي، او بیا دې په تازه ورځو کې حتی دغه وایي مولانا فضل الرحمن چې د دین خواږه خلک موږ ته نشي راتلی په افغانستان کې، یا د دین پاکستان ته نږدې دوست دغه نشي راتلی. څه ظرفیتونه د طالبانو کې دي چې نورو حکومتونو کې نه وو پاکستان لپاره؟
دې کې خو ګوره شک نشته دی چې د افغانستان د پاکستان د جوړېدو خو ډېر کم وخت کېږي، نو ډېر کم یعنی داسې موده ده چې که څه هم موږ کشرانې خو زمونږ تر لیدو د افغانستان بحران رامخته شو، د پاکستان هم د هغې نه یو شل 15 کاله مخکې تاسیس شوی و. نو هغې ته په کتو دا رژیم واقعا یا د مجاهدینو او بیا د طالبانو رژیم دا هغه څه دی چې پاکستان همدغه غوښتنه وه. پاکستان تیر شل 20 کالو کې همدا غوښتنه وه چې دغه تیر جمهوري نظام باید سقوط شي، که ظاهرا یې په رسمیت هم پیژندو، د امریکا فشار، د ناټو، د نورو غربي هیوادونو د هغې د فشارونو له امله داسې زیات څه نه شله کوی، ولې د پردې تر شا یې همدا ارمان هم دې دپاره کار کوو او همدې دپاره دوی هغه خپلې ستراتیژي او پالیسیانې جوړولې، تګلارې همدې ته جوړولې. نو په هغې کې خو شک نشته دی چې د دوی راتلو ته او افغانستان کې واک ته رسېدو ته دوی سترګې په لارو، په هغې کې شک نشته دی. مګر دلته یو بله خبره مهمه ده، هغه دا ده چې پاکستان مشکل دا دی چې دوی افغانستان ځان ته تهدید بولي. یو باثبات افغانستان په افغانستان کې که هر یو حکومت په خپلو خپو درېږي او هغه د پرمختګ خواته ځي، ټول افغانان پرې راغونډېږي، په افغانستان کې بحران له منځه ځي، دا پاکستان ځان ته تهدید ګڼي. دا یو بدبختي ده. یعنی زمونږ هم که پاکستان سره مخکې بحثونه وو، هغه دا و چې پاکستان باید دې ته د تهدید په سترګه ونه ګوري. دا چې ظاهرا لفظي دغه دا کوي ادعا چې زه یو ورور او ګاونډي هیواد افغانستان دی او یو باثبات او جوړ افغانستان غواړم، عمل کې دوی داسې نه دي. نو اوس که چېرته دوی طالبان هم داسې یو نظام خاوندان کېږي چې افغانان پرې راغونډ شي، د افغانانو زړونه خپل کې باثبات شي، اقتصادي لحاظ نه د نورو اړخونو نه قوي شي، دا پاکستان ځان ته تهدید ګڼي. موږ تاسو ګورو چې کله که په کرخه باندې د ډیورنډ په کرخه باندې اکثره موضوعات راځي، حتی هغه تېرو ورځو کې چې د کونړ د اوبو خبرې وشوې، پاکستان کې غبرګون نه راوپارېدل. نو ګوره دا هغه مسایل دي چې دا دلته که هر څوک وي، هغه چې د افغانستان واکمن شي هغه مجبوریږي چې د افغانستان د ګټو نه دفاع وکړي، دغلته د پاکستان سره ټکر راځي.
تاسو فکر کوئ چې پاکستان افغانستان ته د خپلواک هیواد په سترګه نه ګوري، او په دغه خپلواک هیواد کې چې دوی ورته په سترګه نه ګوري، د طالبانو حاکمیت څنګه چې پاکستان غواړي همغسې څرخول غواړي، داسې فکر کوئ؟
بالکل. یعنی د طالبانو خو لکه موږ شروع کې ویلې چې دوی خو ته ډېر سترګې په لارو، او دوی ویلې چې چونکې زموږ به احسان مند وي، دی هلته عمر تیر کړی، ژوند تیر کړی، موږ ته ملاتړ کړی دی. دوی حتی د تیر جمهوریت نه دا توقع لرله چې یعنی موږ څه غواړو هغسې باید تاسې زموږ د دید نه چې د هند موږ ته تهدید دی، د هند سره کاړي کې ساتئ، نو یعنی زموږ نظر زموږ دید به هم په پام کې لرئ. نو دغه هغه مشکلات دي. طالبانو باندې خو ډېر زړور ورځي، او دوی دا فکر کوي چې دوی خو چونکې اسلامي سابقه لري او هغه د دوی ایدیالوژي هم د مدرسو کې یعنی دوی روزل شوي دي، د دوی نه توقع په دې برخه کې ډېره زیاته ده چې هند خو یو کفري هیواد دی، او یعنی غټه مسله همدغه د هند ده. د دې تر څنګ بیا په نورو مسایلو کې هم هغه اقتصادي دي، د تګ راتګ دي، لکه تاسو اشاره وکړه اوس دوی د پښتپې په کانال کې، لکه ستاسو کار یا نور مسائل دي زده کونړ باندې یو خبره نیم کې دی شي او یعنی هغه هم نړیوال اصول پغی کې معلوم دی افغانستان هیڅ کله پوخا هم حتی د ایران سره هم موږ چا حق نه دی خوړلې دومره موږ لا زورورم نه موږ هغه خپل حق نه دی ترلاسه کړی مگر دوی په داسې مسایلو کې هم د مداخلې کوشش کوي
اوس خبره دا ده چې که هر څه دی پاکستان هر کوشش کوي پنځه لکه نه زیات مهاجر را وشړل شول په دوه درې ورځو کې سل زره نه زیاتې ویزې کینسل کړې تجارت هم دا څومره وخت وشو چې بند کړی دی د افغانستان سره او وقفهیي ډول باندې کله میاشت هم بند شي او دا هغه فشارونه دي چې پاکستان غواړي چې په دې باندې ستاسې په وینا باندې هغه خبرو نه داسې کاري چې طالبان پرې فشار لاندې ونیسي فکر کوي په طالبانو باندې دې شیانو اثر کړی
نو متاسفانه طالبان خو اوس پورې داسې ځان نه دی دی ثابت کړی چې دی یو مسؤول حکومت دی او یا خپل ولس ته دی جوابګوي کله چې یو حکومت یا کله یو نظام خپل ولس ته جوابګوي د هغې ضرورتونو یې د هغې اړتیاوې د هغې پوره کولو کوشش کوي د هغې د یو ښه ژوند د سوکالۍ دپاره کار کوي نو بیا هغه که نړیوالې اړیکې تنظیموي د ګاونډیانو سره اړیکې جوړوي د نورې نړۍ سره په سازمانونو کې اړیکې پیدا کوي هغه خپل د دغه وګړو هوساینې په پام کې نیسي او هغسې اړیکې تنظیموي طالبان خو اوس یو سرزوري روانه کړې ده دوی وایي چې موږ د نړۍ په قصه کې نیو که د ملګرو ملتونو لخوا یې چې لږ زور پرې راشي بیا وایي چې زموږ نه دی په کار رسمیت زموږ په شرایطو باید موږ ته رسمیت راکړل شي همدغسې که د ګاونډیانو سره اړیکې نو دا خو داسې دي چې متاسفانه طالبان په داسې حال کې چې دوی یو امتیاز په شکل دا د حکومت ترلاسه کړی دی مګر دا مسؤلیت برخې ته دوی نه دي متوجه او ځان فارغه یې بس په دې نوم باندې چې زه اسلامي شریعت او دا نافظه و نو د ولس هغه ضرورتونو ته اړتیاو ته دوی پاملرنه نه کوي کله چې یو مسؤول حکومت وي هغه بیا د ولس ضرورتونو ته ګوري
دا د ولسونو خبره دې وکړه دې خواته هم پښتانه دي خواته هم پښتانه دي او پاکستان کې اوس حکومت هم کابینه تقریبا پښتانه ده که پښتانه نه د بلوچستان او د خیبر پښتونخوا خلک پکې ډیر دي فکر کوي چې دا د دې پښتني کابینې کارونه دي په دا اوس کې چې روان دي افغانانو سره نیول دي بې عزته کول دي لوټل دي شړل دي ویزې قطع کول دي
شنواره صاحب څوک چې دغه د پاکستان چارې ساری او یا پاکستان کې ژوند کړی هلته یې د اسلام آباد محیط او د پاکستان د استخباراتو د اسټبلشمنټ دینه لږ ډېر خبرې هغې په دې بهتره پوهېږي چې دا اوس حکومت د چا دی اوس خو کاملا 100% پاکستاني نظامیانو هر څه په لاس کې نیولي دي او د هغې دلیل دا دی چې د عمران خان چې کومه پروژه وه د هغه د دوی ناکامه شوه بیرته د دوی غاړې ته پرېوتله د هغې دپاره اوس دوی مستقیم راغلي دي هغه چې وایي جلو ته ناست دي دغه د موقت صدر اعظم چې راوړی دی دا کابینه کې چې دا مختلف وزیران دي په استثنا یو نیم به پکې اسه راغلی دا خو ټول د خاص د اسټبلشمنټ خلک دي او داسې په داسې خلک هم نه دي چې متاسفانه کوم غټ شخصیتونه ولري د مثال په توګه پاکستان کې که سیاسي احزاب دي نو مشکلات به لرو سره منګه که د مولانا فضل الرحمان دی او که بل دی او که بل دی د نواز شریف او د زرداری پورې ځکه بیا هم د پاکستان دغه به کوي مګر یو درنوالی لري او یو سابقه لري مبارزه کړې ده په دې وطن کې سیاسي پختګي لري اوس خو دی داسې خلک راوستي چې دا مکمل یعنی د دې استخباراتو خلک دي او په ډېر یعنی په ټیټه سویه خلک دي نو اوس خو پاکستان هر څه دغه لاس کې نیولې دي دې ته د پښتون نوم ورکول یا د بلوچ مثلا بوکتی راوستی دی یا یې کاکړ راوستی دا خپل د قومونو ته توهین دی خپله دغه د قومونو واقعي یا رښتونی استازي چې دي هغه باید غږ پورته کړی وی داسې په ټیټه کچه غږونه پورته شله مګر داسې په غټه کچه ځکه چې پاکستان په هر څه باندې د دې اسټبلشمنټ حاکم دی نو دا خبره باید موږ هغې ته اسراجي نه کړو ځکه چې هلته پښتانه هم محرومیت لري بلوچان خو ګورو هغه عملا هغې وسلواله جګړه روانه کړې ده او نور قومونه هم یعنې دا نه شو ویلی چې بیا حتی سندیان چې دا د هغې په استازیتوب دی اوس مکمل کاملا اسټبلشمنټ نظامي اسټبلشمنټ اوس واګې په لاس کې نیولی دی او د دې هدف دا دی چې راتلونکي انتخابات هم د دوی د سار لاندې وشي اوس موږ او تاسو وکتل چې د پوز او پولیس او دا ټولې په دغه انتخاباتو کې دوی دخیل کړي دي او دوی د او موږ یعنې اوس چې ګورو هغه پاکستان کې چې آزاده سرچینې دي او هغه آزاد نظر خوندان دي هغوی ډېر زیات شک لري چې دغه انتخابات به مکمل د پوز چې څه خوښوي هغه نتیجې به ترلاسه کوي
انجام دا نتیجې ته به راشو بس به م راټول کړو اوس درته اړیکې د طالبانو او د پاکستان د نظامی حکومت کو ورته وایي که ملکی حکومت ورته وایي د طالبانو او د پاکستان اړیکو راتلونکی درته څنګه ښکاري؟ حال دا ده چې مولانا فضل الرحمن تازه د جوړولو خوږولو ښایسته کولو هڅه وکړه.
ما ته ښې نه ښکاري اړیکې. طالبان او پاکستان په دغسې یو جنجال کې راګیر شوي دي چې طالبان هم پې خوښ نه دي. طالبان که څه هم ما ویل چې یو څه ستونزې به د پاکستان سره لري، مګر اړیکه داسې خرابولو حتی د دوی په ګټه هم نه ده او غواړي هم نه، او بیا د دوی داخل کې هم داسې کړی دي چې هغې به حتی لا ډېرې نږدې اړیکو غوښتونکي وي. پاکستان هم لکه څنګه چې مخکې پې موږ باسو کو چې دوی ته د دې نه بل بهترین خلک په لاس نه راځي، مګر داسې یو حالت دی چې د دوی دواړو پې کنټرول نشته دی. یعنی که دوی اچوي بدلې ناخواسته داسې یو حالت سره مواجه شوي دي. دا دوی محاسبه کړی نه وو، دوی داسې فکر نه کوو چې ټي ټي پي یا پاکستاني طالبان به دومره غټ تهدید باندې واوړي. او طالبان هم داسې یو موضوع سره مخ شوي دي چې د دوی د وس نه دا خبره پورته ده.
او درنو لیدونکو، اوس هم زموږ د پراک سټوډیو ته ورستنېږو. زما له همکارانو نه به تاسې د تېرې اونۍ د مهمو مسایلو خبرونو مهم ټکي واورئ.
یو بل اونۍ د افغانستان لپاره له مهمو خبرونو او پیښو سره ملاوه. د چهارشنبه په ورځ نړۍ د پوهنې نړیواله ورځ ولمانځله. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ دروازې مشروطې پرانستل شوې. په بدخشان کې یوه روسي الوتکه ولوېده. د طالبانو لخوا د بد حجابۍ په تور یو شمېر افغان ښځې او نجونې ونیول شوې. د یوناما او طالبانو ناندرې افغانستان ته د پاکستان د پوځ د لوی ترسیز جنرال آسم منیر کوڅندنه او یو شمیر نور مسایل تیرونه د خبرونو سر ټکیو. د تیر یک شنبه په ورځ په بدخشان کې د ویروسي الوتکې تر نسکورېدو وروسته د طالبانو د حکومت ترانسپورت او هوایی چلند د دې الوتکې د موندلو اعلان وکړ. د دغه وزارت د بیان له مخې دا پیښه د بدخشان په کوف آب کې له مرکز فیض آباد شاوخوا 200 کیلومتره لرې شوې ده. د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد ویلي چې د الوتکې د پیلوټ په ګډون څلور تنه ژغورل شوي دي او په پیښه کې دوه تنه وژل شوي دي. ویل کېږي چې دا وړه چارتر شوې الوتکه وه چې یو روسی ناروغ یې لېږداوه. د الوتکې د لوېدو دقیق لامل لا هم نه دی څرګند، خو ګمان کېږي تخنیکي ستونزه به د پیښې سبب وي. د تیرې سې شنبه په ورځ د تورخم دروازه له لس ورځني بندیز وروسته د بارونکو موټرو او سوداګرو په وړاندې بیرته پرانستل شوه. په تورخم کې د پاکستان د ګمرک یوه چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل چې د دواړو لوریو ترمن په غونډه کې پر دې سلا شوې چې افغان موټر چلوونکو ته دې د مارچ تر یو ویشتمې وخت ورکړل شي، وبخښي تر یو دیرشمې وخت ورکړل شي چې هغوی پاسپورتونه او د پاکستان ویزې ترلاسه کړي. خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤول خانجان علي کوزي ازادي راډیو ته وویل د تورخم دروازه پرته له کوم قید او شرطه د بارونکو موټرو په وړاندې پرانستل شوه. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته سوداګر غوښتنه کوي چې د تورخم په شمول تجارتي لارې دي نه تړل کیږي، ځکه د دوی په وینا خلکو ته درانه مالي زیانونه اړوي. خو دا لا څرګنده نه ده چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ له څه ځنډ وروسته پرانیستې سوداګریزې لارې به همداسې پرانیستې پاتې شي او که به بیا وتړل شي. تیره اونۍ یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت د طالبانو د حکومت په ځانګړې توګه د امر بالمعروف وزارت ملامته کړ چې د ښځو زده کړو، کار او تګ راتګ په اړه خپلو محدودیتونو او د حجاب د نه مراعات په تور په خپل سري ډول د دې نیولو ته د دوی نیولو ته دوام ورکوي. خو د طالبانو حکومت په یوه اعلامیه کې چې د دوی ویان صبیح الله مجاهد په اکسپان خبره کړه، دا راپور ناسم په هوای وباله. د ملګرو ملتو سیاسي استازولۍ د بلګې په توګه لیکلي د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت کارکوونکو په دسمبر میاشت کې په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د حجاب د نه مراعات په تور نجونې په خپل سري ډول ونیولې، داسې مهال چې د یوناما له قوله په دې اړه د طالبانو په خپل فرمان کې لومړی د کورنۍ مسؤول ته د توصیې، اخطار، احضار او بیا محاکمې یادونه شوې. یوناما زیاته کړه چې د امر بالمعروف وزارت کارکوونکو دې امر ته پام نه دی کړی. د طالبان حکومت بیا د یوناما په خبرګون کې په خپل اعلامیه کې لیکلي کوم کارونه چې دوی یې کوي دا تیری نه دی، د اسلامي شریعت د تطبیق لپاره دوی دا کار ترسره کړی دی. نړۍ د چهارشنبه پرس د دویم پرله پسې کال لپاره د پوهنې نړیواله ورځ په داسې حال کې ولمانځله چې په افغانستان کې د طالبان حکومت لا هم تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو دروازې تړلې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړی استازې روزا اوتنبایووا په دې اړه یو بیان کې ویلي له زده کړو د نجونو د محرومیت دوام د منلو نه دی او دا افغانان نور هم زیانمنوي. بلخوا د پوهنې د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتو د ماشومانو وچی صندوق یا یونیسف په یو راپور کې ویلي چې افغانستان په نړۍ کې د زده کړو د کیفیت تر ټولو ټیټه کچه لري. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویلي تر شپږم ټولګي پورې په درسي نصاب کې یو لړ بدلونونه راوستي، هغه څه چې د پوهنې یو شمېر افغان فعالانو نیوکې باندې کړي دي. تیرونی د افغانستان په تړاو بل مهم خبر د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف ته څرګندونه چې ویل ټاکل شوی چې دا اونۍ د دغه هیواد په پلازمینه ماسکو کې د افغانستان په اړه یو غونډه جوړ شي. کابلوف د روسیې تاس خبري آژانس ته ویلي چې د روسیې، چین، ایران او پاکستان د امنیت شورا مشران په دې غونډه کې د ګډون لپاره چمتووالی نیسي او د افغانستان او سیمې پر امنیتي وضعیت په خبري وکړي. په عین حال کې رسنیو د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر هغه څرګندونې هم راخیستي چې وایي په افغانستان کې د طالبان حکومت د ښځو او نجونو حقونو ته د درناوي او د یو ټول شموله حکومت د جوړولو لښمنې څخه سرغړونه کړې. نوموړي د چهارشنبه پورز د جنوري پر سلر وشتمه د ملګرو ملتو په مرکزی دفتر کې د یو خبری کانفرنس پر مهال وویل چې هیواد به د طالبان حکومت تر هغه په رسمیت ونه پیژني چې خپلې ژمنې پر ځای نه کړي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد تر دې مخکې د لاوروف د ورته څرګندونو په خبرګون ویلي وو چې د روسیې په شمول نور هیوادونه دي د افغانستان په چارو کې لاسوهنه نه کوي. پاکستاني رسنیو د پنځشنبه پر ورځ د پاکستان د پوځ لوی درستیس جنرال آسم منیر لخلی وویل د یو پاکستاني ژوند لټول افغانستان مهم دی. هغه دا خبره د پاکستان د دولتي او خصوصي پانتونونو یو شمېر محصلانو ته په یو غونډه کې وکړه او ویل هغه کسان بچي د د په خبره د دوی پر اولادونو بریدونه کوي تعقیبوي. آسم منیر همدارنګه ویلي کله چې پاکستان خپل واک شو افغانستان یوازینی هیواد و چې په ملګرو ملتو کې د پاکستان د غړیتوب سره مخالفت وکړ. شاخلی منیر د افغانستان د مخالفت دلیل بیان نه کړ، خو دا هیواد تر اوسه د ډیورنډ کرښه چې په دواړو غاړو کې پراته قومونه سره جلا کړي په رسمیت نه پیژني. د پاکستان د پوځ د لوی درسیس دا څرګندونې د پاکستاني چارواکو د حقو انتقادونو لړۍ بلل کیږي چې په دې هیواد کې د پاکستاني طالبانو د بریدونو د دوام پړه په افغانستان کې پر واکمنو افغان طالبانو اچوي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد تر دې مخکې د دا ډول تورونو په اړه ویلي وو چې دوی په پاکستان کې د امنیت ساتلو مسؤل نه دي. په نړیوالو مسایلو کې په غزه کې د اسرائیلو د روانو پوځي عملیاتو او په کې فلسطینیانو حماس سخت دریځو وسلوالو او اسرائیلي پوځیانو ته د مرشوب لید او شتو راپورونه په سور سمندرګي کې په نړیوالو سوداګریزو بیړیو د یمن د حوثی یاغیانو بریدونه او پر حوثی یاغیانو د امریکا او بریتانیا هوایی گزارونه د خبرونو سرټکی. بیرته سید شین وارته ورګرس
او له پراګ بیرته هم ستړي مشي په همدې سره زموږ د دې اونۍ اووم ورځ پای ته رسیږي. په لوی لام سپار
پښون می نصیب نسوي جنازه ثدي تر ځما پښون می نصیب نسوي جنازه ثدي تر ځما تیار د وصل چاله حجره ثدي تر ځما تیار د وصل چاله حجره ثدي تر ځما پښون می نصیب نسوي منم
چه تر من زلا یس کر وٹی دے کرل منم چه تر من زلا یس کر وٹی دے کرل دالا پما ودان نظر دالا پما ودان نظر تے جے تر تھما دالا پما ودان نظر تے جے تر تھما پشوان میں نصیب نصیب جنا دے تجھے تر زما تیار دا وصل جالم اجرے تجھے تر زما پشوان میں نصیب نصیب స్వామి పయవాడం స్వల్గర్ణయమస్మాన చికాసే తజేతర్ సమ స్వల్గర్ణయమస్మాన చికాసే తజేతర్ సమ పశ్వన్ మే నసిబ్ నస్వ చికాసే తజేతర్ సమ తయార్ ద వసల్ చాలం అజరే తజేతర్ సమ పశ్వన్ మే నసిబ్ నస్వ بانو پٹھوام لمبے خاموش نسے ہو لمبے خاموش نسے تماشے تجے تر تما ہو لمبے خاموش نسے تماشے تجے تر تما پشمن میں نصیب نسوے ادا دے تجے تر تما تیار تا وصل چالم اجرے تجے تر تما پشمن میں نصیب نصیب جنا سے تجے تر زما تیار تا وصل چالم اجرے تجے تر زما پشمن میں نصیب نصیب
జాలున్న palicho pitaluna dasro shundu jamuna kurpan shatrelaluna kavira thanna suna.
مسلس د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
پرونی ته شرح لې
د افغانستان او پاکستان ترمن تجارتی لاري اولی بندیش دا مسأله مو د بحث لپاره ورسره تر دې انتخاب کړه چې د جنوري په درویشتمه لسرزنی ځند ورسره اسلام آباد له افغانستان سره د تورخم په شمول نږدې ټولې ترانزیتي لاري پرانستې. پاکستان ویلی دی چې موټروانان باید ویزه او پاسپورتونه ولري او اوس داسې راپورونه خپره شوي دي چې پاکستانی چارواکو ویلی دي چې د مارچ تر یو دیرشمې باید دا ډرایوران ویزه او پاسپورتونه ترلاسه کړي. پاکستان په 2018 کال کې د بارډر منیجمنټ په نوم د پولې د سنبالولو تګلاره اعلان کړه چې له مخې له پاسپورت او ویزې پرته چاته اجازه ورنکړي چې په تورخم او نورو لارو افغان سوداګر پاکستان ته داخل شي. خو د دې سرحدي تګلارې له تیرېدو په تیرو نږدې 8 کلونو کې ډرایوران له ویزې پرته په تذکرو او شناختي کارډونو د افغانستان او پاکستان لور ته تلل راتلل. د 2020 کال د اګست له 15 وروسته چې طالبانو کابل نیولی دی پاکستان په ترانزیټي لارو کې اسانتیاوې راوستې. حتی له افغانانو سره د هند د 500,000 ټنه مرسته شویو غنمو لپاره له خپلې خاورې اجازه ورکړه چې تیر شي. خو له شاوخوا یو کال راهیسې چې د اسلام آباد او په کابل کې د واکمنو طالبانو اړیکې ښه نه ښکاري ترانزیټي لارې دوه ځله سخته بندې شوې دي. پروسه کال په تورخم کې د نشتې له امله پاکستان دا دروازه وتړله. خو روانه میاشت چې د تورخم دروازه بنده کړه ورسره د غلام خان خرلاڅو انګور اډې لارې هم بندې کړې. سپین بولدک هسې هم په چمن کې د پښتنو د پرلت له امله چې د پخوا په څیر د دې لارې د بشپړو پرانیستو غوښتنه کوي بنده ده. سوال دا دی چې د مارچ تر اخره افغان ډرایوران کولی شي چې د افغانستان پاسپورتونه او د پاکستان ویزې ترلاسه کړي. په داسې حال کې چې د پاکستان د ویزې د اخیستو لپاره په کابل کې ځینې خلک میاشتې میاشتې انتظار کوي او د افغانستان د پاسپورت اخیستل هم اسانه نه دي. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په فیسبوک کې وګورئ، نظر را سره شریک کړئ او په یوټیوب کې هم لیدلی او اوریدلی شئ. را به شم د خبرونې میلمته محمد نبی افغان سوداګر له کابل رسکایپ لر را سره د خبرونې ته افغان صاحب شرغلی ک لمړی دا پښتنه وکم د دې لارې سره برته پرانستل سو بشپړه پرانستل سو دا کنه لا هم ستونزې شته.
مننه شي بار صاحب سلامونه تاسې ته اوریدونکو او کتونکو ته. لکه څنګه چې تاسې ته معلومه ده او تاسې په مقدمه کې وویل د امارات لره تاګه سره ډیر د غنګیرل کېدل موږ دغه فکر کاوه چې د پاکستان او د افغانستان په تجارتي اړیکې مخ په خکې دوه سیاسي خواته بدلې سي. مخ کې له دې په دې تیرو شلو کلو کې خصوصا په هغه تیرو اخیرو لسو دولسو کلو کې د افغانستان او د پاکستان حالات تجارتي حالات یعنی تجارت د سیاست قرباني کېده او ورځ تر بلې تجارت لاندې خواته راته. نو د امارات له راتګه سره موږ دغه احساس کاو چې انشاءالله حالات به ښه شي، وضعیت به ښه شي، اړیکې به ښه شي. اما اوس یې ورته ګورو ورځ تر بلې لا هغې هم بتر خواته روانې دي چې دا د دواړو په تاوان ده. او ځکه موږ په دې سیمه کې یو ډېر غټ شراکت سره لرو، هغه فرهنګي که هغه په هر بخش کې موږ د کلتوري دي، موږ د ژبې دي، موږ له دوی سره ډېر مشترکات دي او موږ د ډېرې مشترکې ګټې سره لرو. نو دا لومړی موږ وی دی موږ به له دوی نه څه اوسېدی او دوی به له موږ نه څه اوسېدلی. دا اوسنی وضعیت ان دلته دغه پالیسیانې نیګې منفي روانې دي او پاکستان هم په تیر کې هم پالیسی منفي ول او د دې هغه بعضې مسؤلین چې دي هر څوک چې راځي له زوره کار اخلي او کوشش دا کوي چې افغانستان یو نه د دې اثر لاندې وساتي. اما دا ثابته شوې ده چې افغانان په ټول عمر د چا د اثر لاندې زوه نه کوي. نو ډیر مشکلات دي ستونزې دي
افغان صاحب مننه ستونزو افغان صاحب ستونزو مشکلاتو ته براسو تاسو دې ته اشاره وکړل چې د پاکستان خواته هم مشکلات شته د یو دو سوداګرو څرګندونې لرو چې دوی ازادي راډیو ته ویلي دي دوی په پاکستان کې وو دا هغه وخت چې لا دروازه نه ده پرانیستل شوې ده تورخم دروازه
مالم را چولې دا الوګان دي کچالان بره وړو کابل خواته او خراب سوی ټوله خرابي ګلمر تر پاړ به پروت المر ته ولاړ دي او ستون زره ټوله گاډو دا اوس موږ ته دا مشکل ده چې دا د گیټ حسابو کې دا پروتو گاډي دا سبزي گاډي دا نور خدا خوشي کی بغیر نه بعد بیا یو ټیم ورکی مثال تاریخ دی ولیکې په دې ټیم باندې دا گاډي مثال بند سي او ویزا او پاسپورت نه بغیر دی خو نه راوختي
کراچۍ نه میدان میان را چولې دي او دا راغلي چینا نه دي او زیبه تاجکستان ته دي کې ټوله 15 ورځې ټیم دي اوسم شاته وګوره جنریټر ایسی چالانه د خمال نه کور کیږي او دا په 15 ورځې کې تاجکستان ته رسي او زمونږ اوس 12 ورځې کیږي او څلو ورځې دلته کیږي چې ولاړیو دا به څنګه شي او زمونږ نالته ویزی غواړي ویزی موږ سره شته نه او دلته په 15 ورځې کې ویزی لګیږي نه او موږ به پاس مال دا څلور کروڑ روپو مال په دې کې شته او دا که په 3 ورځې نور دلته روکاو شي بس دا مال ختم شو 3 ورځې کې به دا تاجکستان ته څنګه رسي څلور کروڑ روپو دا مال دی او درې لارې مې رسته ولاړ دي څلور کروڑ هغه 16 کروڑ روپو تاوان به راته ورسي
افغان صاحب د پاکستان تاجرانو ته هم د پلس روزنی بندیز په ترڅ کې ډیر تاوان واوښت څه فکر کوئ چې تاسو خپل هغوی سره خبرې کوئ کله ناکله او دا موضوع به شریکوئ څه وایي چې ولې د دوی په خپلو چارواکو زور نه رسېږي چې د تجارت د سیاست قرباني نه کړي
اول ته داسې ده چې د اوسنۍ حکومت چې کوم حاکم د هغه تر ډېره حده ډېر هغه د ملت غوښتنو ته جوابګو نه ده ډېر د خلکو ضرورتو ته نه ګوري دغه اوسنۍ کومې اخرنۍ پرېکړې چې کومې دي دا ډېرې په ټکر کې دي او ډېرې یعنې یو جانبه پرېکړې دي ډېر دغسې دي دیکتاتوري پریکړې دي چې دوی وکړلې او په دې وسو کې چې د کوم بندر باندې تر ډېره حده د سید تاجران دي موږ افغانان دي ځکه په دې سر هر باندې چې د کوم تجارت کیږي دواړه طرفه ته موږ افغانان یې کوي خو دوی هم مستقیما او غیر مستقیما د دې اثرات په دې باندې پریوزي وسو کې چې د کوم تر حد باندې د دې لپاره ضرورت وو د پیازو ډېر ضرورت چې له منځنۍ اسیا نه له قزاقستان او ازبکستان نه دوی ته ورتلل چې هغه ډېر سارول او بیرته خوانه د کینو یا د مالټې موسم د دې مالټې مرکزی اسیا ته تللې چې هغه ډېرې خراب سولې او کیلې ډېرې خراب سولې ډېر نقصانات یې ورسول هغه که اخوا ته کدی خوا ته موږ افغاني تجاران او پاکستاني تجاران موږ سره ګډ بولو ځکه په شراکت د کوم تجارت سره روان ده که څومره موږ ته تاوان رسیږي د عمر دې ته هم رسیږي داسې دلته په دې سیمه کې نه په تیرو کې کار سوی زه په خپله د یو افغان په حیث د یو تاجر په حیث او په دې لار کې د ترانسپورت څه ده ډېر د موږ د خلکو ده او د دې یعنی د افغانستان د ترانسپورت هم د موږ مربوط ده موږ یو د انسجام شورا لرو چې د هغه زه معاون یم نو تر ډېره حده دا ترانسپورت تجارت په دې کې موږ مستقیما کیلیو راته معلومیږي چې نقصان په کوم ځای کې ده مشکلات په کوم ځای کې دي تکلیفونه له کوم ځای نه جوړیږي هیا څه شي دي دلته له زړه نه څو کار نه کوي چا کار نه ده کړی خو څه نه خواته مشکلات دغه ډېر دي موږ افغانان دا تاجران چې ځي موږ په دې تېرو شلو کلو کې صحیح ده په جمهوریت کې دلته هم وضعیت خراب و چې موټر براوا وختل تجارانو نه به باج اخیستل کېده رشوت به اخیستل کېده اما اوس هغه ختم سو اخوا ته وسې وراوړې خالص له پېښور تر د تورخمه تر پېښور پورې تقریبا موږ له یو موټر نه شلو نه زرو نه تر 15000 پورې غیر قانوني اخیستل کېږي چا پاټکونه اچولي دي چا چک پوینټونه اچولي دي دغه سه په بولده کې خالص له سرحد سي دي موږ موټر اخوا ته وراوړي تقریبا 15000 الته تر لګيږي
افغان صاحب بخښي دغه پیسې څوک اخلي افغان صاحب بخښي دا پیسې څوک اخلي پولیس اخلي
دا دغه غلط مسولین اخلي پولیس اخلي هغه دغه دي یعنی که یو چا تلاشی لپاره چک پوینټ اچولي دي تلاشی کيم هغه موټرونه بلغټ موټرونه پیسې اخلي کچا چا دي تلاشی
تلاشی په نوم اخلي، څوک یې د تلاشی په نوم اخلي، څوک یې د ټول پلازې په نوم اخلي، خو مختلف نومونه دي. هغلته د هغه مسؤولینو سره شریکانې ټولې غیر قانوني پیسې دي. داسې په مقابل کې خدمات یو شی نشته چې موږ ووایو چې دا قانوني دي. او دسې داسې دغه تجارت دي، موږ ډېر هم پخوا هم شي بر صاحب ډېرې غوښتنې ترې کړې دي. اصلا دې تجارت ته د دواړو ملکو هیڅ کار نه ده سوی. موږ غوښتنه ترې کړې ده چې پاکستان باید افغانستان او پاکستان سره کینی، دا دواړه ورونه ملکونه دي، او یو مشترکه ګډ میکانیزم تګلاره ورته جوړه کړي. دغه وسې تورخم کوم واسو ان دا به د موږ د تجارانو نور تجارت هم تقریبا 50% راکوز کړي، ځکه د موږ تجاران دې ته دغه سول چې وسې دا په زړه واخیستل چې دغه تور دروازه هر ټیم بندېدلی شي او د ډېر وخت لپاره بندېدلی شي. نو دومره رس خلک نه اخلي، ځکه دغه د تورخم اوسنۍ بندېدل دا خلک نا امید کړل، تجاران نا امید کړل. هر سړی کوشش کوي چې بدیلو خواو ته واوړي او بدیلو خواو ته فکر وکړي، بدیلو خواو باندې خپل تجارت واړي.
دا ستاسو تر خبرې پورې اوس دا ما مقدمه کې هم اشاره ورته وکړله، داسې راپورونه دي چې پاکستانی چارواکو په تورخم کې ازادي راډیو ته هم دا خبره کړې ده چې د مارچ تر 1 په افغان موټروانان ویزې او پاسپورټونه اخلي. آیا ممکنه ده چې په دومره وخت کې ویزې او پاسپورټونه واخیستل شي؟
شیبر صاحب دې موضوع ما ډېر کار کړی دی. یو خو دسې داسې موږ دلته د پاسپورټ په اخیستلو کې ډېرې ستونزې لرو، تاسې خبر یې چې ډېر مشکلات دي. او دویم د موږ موټروانان ډېر غریبان دي، وسې نه لري. درېیم په آینده کې موږ ډارېږو چې هسې نه سي دا ویزه به لکه دغه اوسنۍ د مریضۍ ویزې یا نورې ویزې هسې نه سي بیا راته بندې کړي او بیا راته سختې کړي، بیا نسو کولی. بیا هم دا ځکه په دې لاره باندې دا د موږ د خلکو یو ګوله ډوډۍ ده او یو ریسک کرا ده. نو هغه ډارېږي، هغه ته ډېره حده دې شي ته لیوالتیا نه ښیي. و موږ یو دغه ورکړی دواړو ملکونو ته چې دوی دواړه ملکونه باید یو قرارداد سره ولري، او د قرارداد له مخې دغه موضوعات کې ذکر یې حداقل د 15 کلو لپاره یو قرارداد سره ولیکي چې هغه کې ډرایور ته دغه لیکل شوي چې ډرایور ته به ویزا سلیری ساته کې یا پاته سلویخ ساته کې ورکي، دوی ته به ستونزه نه جوړېږي. یا همدغسې غوښتنه ترې کړې ده چې موږ ته د کم فیس په بدل کې 3 کلنې ویزې راکړي، تر هغو موږ اطمینانی اوسېږو. یا دوی هغه سیکورټي چې هغه کوم موضوعات دي هغه به موږ صحیح ده په جای کړو، اما موږ ته 3 کلنې ویزې راکړي ځکه موږ بار بار نه سو ورتللی. په دې لاره کې دومره ګټه نشته، دومره غټ کاروبار نشته کې چې موږ هر موټروان دې راجک سي په شپږ میاشتو کې بیا ایجنټانو ته پیسې ورکوي، یا دې ورځي خلکو ته هلته دې سفارت خولې ته ورته پروت چې ته ماته ویزه راکړه، ځکه د دوی په کې اکثره وخت مشکلات ستونزې. نو دا هغه موضوعات دي چې دغه امکان نه لري چې موږ دې وکولای شو چې په دومره لنډ وخت کې دې دغه پاسپورټونه ویزې واخلو.
افغان صاحب، په همدې برخه کې بله پوښتنه هم لرم، خو مخکې تر دې چې خپلې پوښتنې ته راشم، په اسلام آباد کې د پخواني افغان ډیپلومات زردشت شمس څرګندونې لرو چې دی وایي چې په کوم وخت کې د په اسلام آباد کې کار کوو، په هغه وخت کې به سوداګرو، پاکستاني سوداګرو هم دا تقاضا لرله چې دا لاره پرانیستل شي، ځکه چې دا لاره دې نه بندېږي. د ښاغلي شمس په وینا هغوی ویل چې په دې کې دوی هم ډېر تاوان کوي.
دا یوازې دا نه چې د افغانستان ولست ته د دې ضرر دی، د دې اغاړه ولست لا ډېر ضرر دی. یعنی یو وخت چې ما په سفارت کې ماموریت و، هلته به دغه سیمینارونه وو، حتی د پاکستان د دغه د تجارت د برخې مسؤلین چې به خصوصا دغه د تورخم او د چمن، هغه به داسې ارقام وړاندې کول خپل حکومت ته، خپل چارواکو ته، چې په دې کې موږ ته زیان ډېر دی، ځکه چې د پاکستان خواته په تورخم کې په چمن کې هلته ډېر زیات خلک، د هغې ژوند، د هغه نفوس چې دی، هغه ولسونه چې دي، د هغوی هغه روزمره ژوند، دغه عواید، هغه هر څه د دې لارې پورې تړلي دي. دا که تړل کېږي، د هغوی هغه روزمره هغه چې وایي دیاړي، هغه ادرېږي. خو یعنی اخوا ته هم پاکستان کوشش کوي چې همدغه د پښتونخوا او یا د جنوبي پښتونخوا هغه ولس وځپي، ځکه چې هغه باندې هغه ملاحظات لري، هغه وایي چې دی یا وفادار نه دي وطن ته، او یا څنګه که څه هم په بیان کې به نه وایي. دې غاړه هم افغانان یا دغه سیمې کې چې پراته د خلک دا ځپل کېږي، نو دواړو خوانه په دغه ولسونو یو جبر روان دی.
افغان صاحب، د شام صاحب خبرې مو واورید. تاسو ویل چې تاسو دا وړاندیز ورته کړی دی چې افغان موټروانانو ته د په لنډ وخت کې ویزې ورکړي، د دې ځواب تاسو ته پاکستاني لوري درکړی؟
دسه دسه دا دوار ملکو خبرې دي مګه چې حکومت ارتباطات سینې ولې دي دوی وایي چې په لګیا یو خدا دې دوار ملکو خبرې دي دوار ملکونه باید په دې باندې خبرې
او بخښي دا خو دې سوداګری او بخښي د سوداګری او د ګډو خونو لاري دا مشکل نسیال کړي دا خو تجارتي مسله
نہ دا دسے ما وقت گور در تو مگر تو دگا چی اطمینان نہیں حاصل مگر مٹروانا دے تزل نہ آگا وائی ڈاری کسی سب باندھے بندی آگا تجارتی خون کمی سی دے دوار ملکو آگا دمر صلاحیت نہ لری آگا دمر واک نہ لری سی آگا سے دوی سر ادئی تھو آئی سے داغا موضوع اور تو کنفرم کی نو آگا مگر لدی سر پخوا یو کرا دا لار دی آفتا پونم سے آگا کے لڈیر وقت آگا ختم سو ہوئی دا دگا سے پاس سے پاگا کی لکھل سی دوارا ملکون کم ٹیڈ یا کم روڈ پاس سر ایشو کئی پاگا کی دے مالک نوم لکھ لئی دے موٹروان او دے کنڈکٹر دا کا سلور واڑا کاسا دری واڑا کاسا کول ایسی سے پدی روڈ پاس باندے بغیر لو پاس سپورٹ لاڑ لو راسی نو مگا بیر تا دا کا سی والارا غواڑو سی مگا دے بیا بیا دے سسٹم لارے بند نسو یا مجبور نسو موٹردارم پدی خاطر غواڑی دے لارے تا دا سی او دا غوار کی زکا دلتا سیاسی استفادہ لدی لاری دیر سوی داو سیاسی موضوعات لواج دیر بندی گی نو تو دیر حد دی مگا موٹردار هم نگواری سی دی موضوع تا دی یعنی زان دی ورد دا غی کی جوڑ کی نی حال توائی سی نسو کولای که نسو رجی مخ کیا تا دا غافشن امکار سولی سی کدوار موٹر پا سر حدو کی سر خالی سی یا نو دا دا سی دی یو تخنیکی پاس تا ضرورت لری او مگو پاکستان باید یو قانونی قرار داد سر اول رو سی اگه که نریوال تزمینون موجودی زکا دا غلار که دا غرا کم بندیگی یا دی سیاسی موضوعات و لواجی یا دی دا غلط تا کم تخنیکی موضوعات سی را پیخیگی نو دی اگه لواجی سی بندیگی دا یو دم بند سی و بیر تا بیا پا شپو شپو نخلاسیگی یعنی دی نور مثالون هم لری وز ایران سر سور دی مرک شخل را غلا ما سرحدون سر بند نسول دا غسی هندوستان سر شخل را سی سرحدون سر بند نی مگم دا غوالو سی کشخلی که هر حالاتی حد یا کل سبزی و آقا موتر سی آقا شویل پساد تو کی وڑی وراوڑی آقا تا باید بند نسی آقا تا مگا باید سیو لاره ورکو آو دا منظم لاره ورکو که تازی او گوری دا وز پاکستان خپل تجارت منځنۍ آسیا ته په هغه کچه نه ده غځولی هغه کوم چې دوی ته ضرورت ده او دوی خپله له وسه پورې کار نه پرې کوي ځکه تجاران یې له حکومت سره په روابطو کې ځکه دا لاره سیو نه ده دوی هر وخت دا بندېدلی شي او په انټرنیشنل تجارت او کاروبار کې ته لس پرسنټ نه اضافه رسک نه سي اخیستلی لس پرسنټ هم ډېر زیات ده نو دلته د افغانستان لاره له دوی سره دمږه تقریبا لس فیصد سي او د نور نوي فیصد هر حالت کې دا بندېدلی شي او په هر وجه بندېدلی شي
د راپورونو له مخې پاکستان تیر کال له منځنۍ آسیا سره تقریبا یو میلیارد او پنځه سوه میلیونه ډالر تجارت د افغانستان له لارې کړی دی. بل لور ته د تورخم د لسورزنۍ بندیز په ارتباط د افغانستان او پاکستان د ګډو خونو د مسول خانجان الکوزي څرګندونې لرو چې دی وایي چې افغان سوداګرو ته او دواړو لورو ته په میلیونونو افغانۍ تاوان اوښتی دی. البته ښاغلی الکوزي دا خبرې د تورخم د دروازې د لومړیو ورځو د بندیز په وخت وکړي.
روزانه $200,000 تقریبا په نورمال شکل دواړو طرفونو ته تاوان رسیږي او د ډېر ورځ په ورځ اضافه کیږي.
و دغه څه ده دغه څه ده
افغان صاحب اوس په مجموع کې د الکوزي صاحب چې کومه خبره کړې وه د تورخم د دروازې د بندېدو په درېیمه څلورمه ورځ ده وویل سي دواړو خواو ته سوداګرو ته لس میلیونه افغانۍ تاوان اوښتی خو د دې ته مې اشاره وکړله چې دا تاوان که څومره دروازه بند پاتې شي زیاتی شي. تاسو یو هغه لری ارقام لری سي افغان تاجرانو ته په دې لسو ورځو کې څومره زیان اوښتی؟
شیبار صاحب موږ چې کوم معلومات لرل تقریبا 300 پورې خالص د پیازو موټر ولاړ ول سدا په دې په دغه اخیری ورځ ول چې موږ مسولینو سره په تماس کې وو د اسلامي امارات د ګمرکاتو مسولینو موږ سره واده وکړه چې کچېره دروازه نه خلاصي یو تاسې پیاز خرابېږي موږ آماده یو چې دا دلته درته محصول کو په کم محصول او دلته خرڅ کړي او اوس دغه کوم موټر ګاډي رسېدلی دي هغه هلته پاکستان ته د پېښور او د اسلام آباد او د لاهور منډیګانې ترې ډاکې دي یعنی مخکې له هغې چې کله ګیډ بند سو درې نیم سوه روپۍ کلدارې ته په پېښور کې یوه کیلو پیاز رسېدل نو دغسې هر شی کې یاس کړي یا خراب شول د کیلو موټر مکمل داسې اوبه ترې روانې وي خلکو کندې ورته وویستلې او کندو کې خالي کړل خاورې پرې واچولې نو دلته په دې لاره باندې ترانسپورټ چې څومره ودرېد لس ورځې یعنې د موږ ترانسپورټ تقریبا پنځلس سوه پورې موټر دغلته د یوې خواته او پنځلس سوه بلې خواته ودرېدل دغسې په خرلیسویو کې غلام خان کې یعنی په دې ټوله لاره باندې لس میلیونه څه سي حتی د موږ دغسې هغه له خپل نظر پنځلس نه تر شل میلیونه پورې افغاني د ورځې موږ په دغه لاره باندې په دې لسو ورځو کې تاوان وکړ نو دا تاوان ټول د دواړو سره تقسیم ده د دواړو طرفو تجاران په دې کې شریک دي که دې خواته دي یا هلته پاکستانی تاجري دیجی مال لیږي یا لاغه جا هلته پاکستانی تاجر دلته را لیږي نو دا ورځ تر بلې دا زیاتېږي او دغه اوسنۍ اخرنۍ جټکه دغسې وله دغسې انګېرل کېدل چې حتی له انتخاباتو پورې دا ګیډ نه خلاصېږي خلکو بدیلو باندې فکر کاوه او د خلکو زړه یې پوره ورمات
افغان صاحب وبخښئ تاسو بدیلې لارې وویل آیا افغان سوداګر بدیلې لارې لري
داسې داسې موږ څو بخش لرو یو خو ترانزیر ده په ترانزیر کې موږ کولای شو په بدیلو لارو راوړو خو په هغه کې هم موږ ستونزې لرو ځکه دنیا هلته په ایران باندې هم بندیزونه دي هغه بعضې نړیوالې کمپنۍ هغه خپل توکي د ایران د لارې نه پرېږدي چې راسي داسې بل موږ په داخل کې سبزي او میوې لرو چې هغه موږ له وسه پورې دغسې مستقیمن او اسانه او ښه بدیل نه لرو چې نورې نړۍ ته هلته خو یو دلته موږ مشکلات لرو چې هغه ورځې وزیر صاحب تجارت هم دي موږ تجارانو باندې انتقاد وکړ چې دلته د پروسس کمپنیانې موږ نه لرو چې موږ دا خپله میوه ښه پی پوښی پروسس کړو د کارګو له لارې نورو ملکو ته ولېږو ویزې مشکلات هم دي د نورو ملکو ته یې تګ راتګ او بل دلته د انټرنیشنل تجارت لپاره هم فکر دی موږ تجارانو کې دومره ښه نسته نو دا هغه موضوعات دي هغه مشکلات دي چې موږ بدیل ته زر نه سو رسېدلی او زر نه سو ورتللی پاکستان دی موږ لپاره پاکستان ډېر غټ نفوس لري او ډېر د افغانستان د توکو لپاره نږدې اسانه او ښه لاره ده بل دغسې موږ د پاکستان له لارې واګا ته خپل توکي هندوستان ته لېږدوو تقریبا نهه سوه میلیونه شا په شاوخوا کې د موږ توکي هر کال له دې لارې نه ځي نو دا هغه موارد دي چې بدیل ته به موږ اوبه رسېږو که ووایو چې بالکل نه یې کوو دا تجارت نه کوو چې پخوا هم نه کوم د هغه افغانستان او د هغه ملت و که چېرې خبره نوره سره خرابېږي او فشارونه زیاتېږي بیا به هغه وایو چې بالکل نه دي دا غلطه دي که کېږي ودي سي که نه بالکل دی نه کېږي بیا په هغه صورت کې که ښه وي که بد وي موږ بدیل پیدا کولای شو بیا هغه تاجر هڅه کوي او هڅه دې چې وکړله بیا خپله
د همدې بدیل پوښتنه بیا هم کوم خو مخکې تر دې چې دغه پوښتنې ته راسم د پخوانی افغان ډیپلومات زردوش شمس څرګندونې لرو دی په دې باور دی چې کله هم په افغانستان کې حکومت ثبات ته مخه کوي پاکستان ورسره مخالفت کوي
پاکستان مشکل دا دی چې دوی افغانستان ځان ته تهدید بولي یو باثبات افغانستان په افغانستان کې که هر یو حکومت په خپلو خپو درېږي او هغه د پرمختګ خواته ځي ټول افغانان پرې راغونډېږي او په افغانستان کې بحران له منځه ځي دا پاکستان ځان ته تهدید ګڼي دا یو بدبختي ده یعنی زمونږ هم که پاکستان سره مخکې بحثونه وو هغه دا و چې پاکستان باید دې ته د تهدید په سترګه ونه ګوري دا چې ظاهرا لفظي دغه دا کوي ادعا چې زه یو ورور او ګاونډي هېواد افغانستان دی او یو باثباته او جوړ افغانستان غواړم عمل کې دوی داسې نه دي نو اوس که چېرته دوی طالبان هم داسې یو نظام خاوندان کېږي چې افغانان پرې راغونډ شي د افغانانو زړونه خپل کې باثباته شي اقتصادي لحاظ نه د نورو اړخونو نه قوي شي دا پاکستان ځان ته تهدید ګڼي
افغان صاحب که بېرته همدغه دی هغه پوښتنې ته راسو شام صاحب خو دا وایي چې پاکستان نه غواړي په افغانستان کې ثبات وي دا یې خبره ده که چېرته پاکستان دا نه غواړي او کچرته دی مارچ په یو دیرشمه باندې دوی بیا د دې ویزې او د پاسپورت مسله راپورته کی او دا راوباسي او تر اوسه پورې خو داسې معلومېږي چې پاکستان حتی خپل تاوان هم منلی ده، خو مقصد د افغانستان لاره بیا بیا بند سي منځنۍ آسیا ته. د مارچ تر یو دیرشمې پورې افغان تاجران څه کولی سي؟ آیا که څه هم تاسو خو یو څه توضیح کړه بلې خواته مخ اړولی سي؟
شیبر صاحب ان شاء الله واخسته مګ هغه توکي هغه ترانزیټي توکي سي دي مګ د کراچۍ د لارې راتلل په هغه باندې واضح پیغام دا ده چې مګر ټولو تجارانو ته د حکومت له طرفه سي بدیل باندې راوړی سي. هغه د اسلام کلا لاره ده او د ایران لاره ده، ځکه موږ بله لاره نه لرو د فعلان لپاره، موږ هغه لاره پې غوره ګڼو. او دویمه خبره دا ده چې انشاءالله موږ دې ته امیدوار یو چې دلته موږ تاجران او حکومت هڅه دا شروع کړې ده چې د دوی د مسؤلینو سره په رابطه کې واوسیږي، او لاغه به خدای مهربانه ده دغه حکومت
افغان صاحب وبخشي دغه امیدواري چې بیا هم پاکستان ته امید کوي افغانان، دا په دې تېرو شلو کلونو کې څوویشتو کلونو کې بیا بیا تجربه سوه او بیا بیا هم نتیجه ورنه کړه، نو بیا هم ولې باور پرې وکړي؟
دلته دسې د بیخي پې باوره ده دغه دا بعضې ما وختي هغه بعضې موارد درته وویلی چې موږ نه سو کولی، بعضې تجاران هم له هغه انټرنیشنل او کمپنیانو نه چې هغه نه غواړي چې خپل اعتبار خراب پکې هغه توکي نه سي راوړی د ایران له خوا نه، هغه هلته بندیزونه دي پې هغه هغه شیپو ته نه ورکوي، هغه په هغه لاره باندې نه راځي، هغه مجبوره دي، بله لار نهشته، همدا د کراچۍ لاره ده.
افغان صاحب ډېره مننه، له اوریدونکو او لیدونکو هم مننه کوم چې دا بحث تر دې شېبې راسره واورید. زحمت شپر اجازه
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته
پشوان میں نصیب نصوے جنازے تھدے تر جاما، پشوان میں نصیب نصوے جنازے تھدے تر جاما، تیار تا وصل جالب تجرے تھدے تر جاما، تیار تا وصل جالب تجرے تھدے تر جاما، پشوان میں نصیب نصوے یوالا سچی مخلا رقبانو پٹواما یوالا سچی مخلا رقبانو پٹواما لمبے خاموش نسو لمبے خاموش نسے تماشے تجے تر تما ہو لمبے خاموش نسے تماشے تجے تر تما پشمن میں نصیب نسوے ادا دے تجے تر تما تیار تا وصل چالم اجی رے تجے تر تما پشمن میں نصیب نسوے جنا سے تجے تر تما تیار تا وصل چالم اجے رہت جے تر تما پشمن میں نصیب نسوے